السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12:30 بجې په دې غړې کې د خپل قربا منوښانه کې هله پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار انیس اجمل یې درته وایي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری د سپریم کورټ لوی بنچ نو جوړیدو په صورت کې د مارشل لا رامنځته کېدو اندېښنا څرګنده کړې ده په کوارټ کې دوه پولیسان وچل شوي او د امریکا د بهرنیو چارو پخانی وزیر مایک پومپیو اوکراین ته تللی د خبرونو تفصیل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری ویلي کده انتخاباتو د قضیې او ریدو لپاره د سپریم کورټ د ټولو ججانو بنچ جوړ نشو نو داسې سیاسي بحران به رامنځته شي چې ورسره په هیواد کې د پوځي واکمنۍ یا مارشل لا راتللو اندېښنه ده نوموړي پرون د سند صوبې په لاړکانه کې خبریالانو ته ویل که په خیبر پښتونخوا پنجاب کې د ټاکنو په اړه پریکړه د دریو تنو پر سیل وی بنچ وکړي نو نتیجې به بدلې وي
اب بی ٹائم کہ سب ہوش کے نہ
اوس هم وخت شته چې ټول راویښ شو دا زموږ د ټولو پاکستان دی او باید د ټولو رول داسې وي چې په نتیجه کې د ولس ګټه وي د دې هر څه لپاره ضروری ده چې زموږ قاضیان لوی بنچ جوړ کړي
بلاول بټو سرداری دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بنیال د 500 کسیزه جرګې ماتې دوه باوجود هم د خیبر پښتونخوا او پنجاب ټاکنې تر اکتوبر پورې سندول لړکی اوریدنې ته دوام ورکړی دی مشر قاضي د وفاقي حکومت لخوا د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو مشتمل بنچ جوړولو غوښتنه هم رد کړې ده د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی ده چې نن سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا او پنجاب د ټاکنو لړکی خپل پریکړه واوروي پرون د مشر قاضي عمر عطا بنیال په مشرۍ کې درې کسیزه جرګې د دې قضیې اوریدنه وکړه فیصله تر ننه پورې محفوظه کړې وه دا اوریدنه د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په عدالت کې د پنجاب انتخابات د اکتوبر تر اتمې ځنډولو خلاف په جمع کړل شوي درخواست کیږي د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې تیر ماسخوتن دوه پولیسان وشل شوي دي د کوارټ پولیسو رسنیو ته په لیږلې یو بیان کې ویلي چې د پولیسانو په تاپی سیمه کې د تراوو پر مهال ډیوټي کوله چې ورباندې نامعلومه وسلوالو ډسې وکړي د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې په کوټه کې په ټول ګوندیز غونډه کې د جماعت اسلامي او د حق دو تحریک مخکخ مولانا هدایت رحمان د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده پرون په کوټه کې جماعت اسلامي ګوند د ټولو ګوندونو غونډه را بللې وه په دې موقعه په کوټه کې د جماعت اسلامي امیر حافظ نورولی مشال ریډیو ته ویل چې په مولانا هدایت رحمان بې ځایه مقدمه جوړې شوې ده او که خوشی نشو نو له ټولو ګوندونو سره به په شریکه په کوټه کې پرلت وهي بلخوا د بلوچستان د وزیر اعلی یو بیان اختر باچا مشال ریډیو ته ویل چې له حق دو تحریک سره کړې شمنې به پوره کیږي خدا کار به وخت اخلي پولیسو مولانا هدایت رحمان د روان کال د جنوري په 14مه د بلوچستان په گوادر کې لخپل دوه ملګرو سره یو ځای نیولې وو پولیسو نو موړه د اغه پولیس سرتيري د وشنې په قضيه کې نیولې چې د 2022 کال په دسمبر کې په گوادر کې د اغه غورزنګ د احتجاج پر مهال وشل شوی وو مولانا هدایت رحمان د پولیس سرتيري په وشنې کې لاس لرلو تورونه رد کړی دي د بلوچستان حکومت ویلي هڅه کوي چې په یو میاشت کې دننه د صحت کارډ منصوره شوی منصوبه پیل کړي د منصوبه بندي صوبایي وزیر نور محمد دومر د اپریل په دریمه مشال لیډیو ته ویل چې د صحت کارډ لپاره ټول کارونه پوره کړي دي نوموړي زیاته کړې چې په دې کارډ کې به د یو تن د درملنې په لړ کې د کار لپاره شاوخوا 10 لک روپۍ وي نور محمد دومر د صحت کارډ خلکو ته د ورکولو یوه کره نیټه یادانه کړه البته ویل چې دې لړ کې حکومت خپلې پیسې بیالي کړي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي دغه پیسو چې دوی د روان کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په مد کې غوښتي دي یوازې 15% ترلاسه کړې ده اوچا پرون په یو بیان کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو سخت او لستر بشري بحران سره مخامخ دی د اوچا په وینا په افغانستان کې تر 38 میلیونو ډیر خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او د امریکا د بهرنیو چارو پخانی وزیر مایک پومپیو د اپریل په 3مه اوکراین ته سفر کړی چې له کیف سره خپل ملاتړ څرګند کړي نوموړي په دې مقابلې چې هغه به د روسیې په وړاندې د اوکراین د جګړې لپاره د واشنگټن لخوا د F-14 جنگي الوتکو او د اوږد واټن توغندیو د ورکولو لړکی کار وکړي د اوکراینی حکومت دی غړو چارواکو د پوځ استازو مدني فعالانو ست کوونکو ته د وینا پر مهال پومپیو زیاته کړه چې اوکراین ته پوځي ملاتړ ورکول د واشنگټن په ګټه دی د خبرونو پای
د دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل په روانه غړی کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي که سپریم کورټ د انتخاباتو ستونزې حل کولو کې ناکامه شو نو د پوځي حکومت راتلو اندېښنه ده. څېړونکي په دې حق څه وایي؟
زه پخپله هم دا ګڼم چې په دې کې یو حد پورې حقیقت هم شته. د هغې وجه دا ده چې په پاکستان کې سیاسي تقسیم دومره زیات دی چې دې کې دواړه طرفونه یو بل سره ګزاره نه کوي.
پرون د جماعت اسلامي په بلنه په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه وشوه چې پکې د ګوند مشرانو له حکومت د حق دو تحریک د مشرانو خوشي کولو او دوی ته د حقونو ورکولو غوښتنه وکړه.
کچیر عوام حقوق نه ورکوي نو دا ټول سیاسي پارټیان موږ په اعتماد کې اخلو او پر کوټه کې باندې داسې درنا کوو چې دا ټول نظام به مفلوج شي او ټول به بند شي.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په سیمه کې د موبایل نتورک او انټرنیټ سهولت بحالولو غوښتنه کړې ده. دوی څه مشکلات لري؟
د میجو چې کومه بهر اوسیدونکو خلک ته بهر ملکی ناشېږي هغه خلک ته ډېر سخت تکلیف دی ورته چې د کور سره راپته کول دي نشته دی.
نن یعنی د اپریل څلورمه د ماینونو یا ځمک لاندې بمونو په اړه د پوهاوي او بیدارۍ په هکله نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون د سین صوبې په لړکانه کې خبریالانو ته وویل چې په دې هیواد کې د مارشل لا یا پوځي واکمنۍ درامنځته کېدو اندېښنه ده. نوموړي زیاته کړه په کار ده چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب د انتخاباتو ځنډېدو په اړه د قضیې اورېدلو لپاره د سپریم کورټ لوی بینچ جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس عمر عطا بندیال د 15 کسیزه جرګې ماتېدو باوجود هم د خیبر پښتونخوا او پنجاب انتخاباتو تر اکتوبر پورې ځنډولو لړکې اورېدنې ته دوام ورکړی دی. بلخوا کارپوهان وایي د پاکستان موجوده حالاتو ته په کتو داسې نه ښکاري چې مارشل لا به راشي. په دې حقته تفصیل د غلام غوث رپورټ کې اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي که د انتخاباتو د قضیې د اورېدنې لپاره د سپریم کورټ لویه جرګهګۍ نه جوړیږي نو هیواد د مارشل لا یا ایمرجنسی د حالاتو سره مخ کېدلی شي. په موجوده وفاقي حکومت کې د شامل دویم لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارجه چارو وفاقي وزیر بلاول بوټو زرداری دا خبره د اپریل په دریمه نیټه د سین صوبې په لړکانه کې له خبریالانو سره په خبرو کې کړې ده. هغه د موجوده سیاسي صورتحال په اخلا په خپلو سرګندونو کې په هیواد کې د پوځي واکمنۍ یا مارشل لا د خطر اندېښنه څرګنده کړه او زیاته یې کړه. زه اندېښنه لرم چې که لویه جرګهګۍ جوړه نه شي نو داسې عیني بحران به جوړ شي چې خدای مکه د مارشل لا یا ایمرجنسی په رنګ صورتحال به په پاکستان کې جوړ شي. بلاول بوټو زرداری دا سرګندونې په داسې محل کړې دي چې د پاکستان د ستر عدالت مشر قاضي عمر عطا بندیال د اکتوبر د میاشتې پورې په پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو ځنډولو د کیس اورېدنې ته د 15 کسیزه بنچ د ماتېدلو پرته هم دوام ورکړی دی او د ټاکنو د قضیې د اورېدنې لپاره د موجوده وفاقي حکومت لخوا د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو مشتمل د بنچ جوړولو غوښتنه یې رد کړې وه. تیره ورځ د سپریم کورټ دریو قاضیانو د انتخاباتو د قضیې په اړه د وکیلانو دلایل هم سرته رسولي دي او عدالت د دغه کیس فیصله هم محفوظ کړی ده. په پاکستان کې د روان سیاسي تاوتریخوالي په تناظر کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د ایمرجنسی یا مارشل لا د اندېښنو په اړه مې په سیاسي چارو د نظر لرونکي خبریال او شینونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم په هیواد کې بیا د جمهوري نظام په ځای د پوځي واکمنۍ قائمولو په لور حالات روان دي. نو په ځواب کې هغه وویل
په پاکستان کې د مارشل لا چې کومې خبرې کیږي په دې کې زه په خپله هم دا ګڼم چې په دې کې یو حد پورې حقیقت هم شته. د هغې وجه دا ده چې په پاکستان کې سیاسي تقسیم دومره زیات دی او د سیاسي ټمپریچر یا ګرموالی تناو دومره زیات شوی دی چې د دې کې دواړه طرفونه یو بل سره ګزاره نه کوي. یو طرف ته عمران خان دی او بل طرف ته مخالف ډلې دي. دوړ یو بل سره کیناستو ته اړو تیار نه دي، خبرې ته تیار نه دي. د ملک معاشي حالت چې کوم دی بالکل خراب دی، او په دې وخت کې د آی ایم ایف سره هم خبرې چې کوم دي نو هغه نه برابرۍ امکان شته دی چې داسې هم وشي چې ماشاءالله هم په پاکستان کې ولیږي. کېدای شي دا د ډېر اوږد وخت لپاره نه، د لږ وخت لپاره چې دا حالات مالات راځي رسم کړي او څه کوشش وکړي، او ځکه چې د مخکې غوندې اوږد وخت لپاره ماشاءالله لګول دا اوس په پاکستان کې ممکنه نه ده.
یاد دی وی چې تر دې وړاندې هم د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه په نوی ورځو کې دننه په پښتونخوا او پنجاب کې په تحلیل شویو دوو صوبایي سمنیانو د بیا انتخاباتو کولو فیصله کړې وه، خو د پاکستان الیکشن کمیشن بیا د هیواد د امنیتي ادارو او حکومت لخوا د ناسمو امنیتي او اقتصادي حالاتو په وجه اول د پنجاب صوبې انتخابات د اکتوبر د میاشتې پورې ځنډولي وو، او بیا یې د پښتونخوا د ګورنر په سپارښتنه د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ انتخابات هم د اکتوبر د میاشتې پورې د زندولو نوټیفیکیشن جاری کړی وو. پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو د کمیشن دغه فیصله بیا په سپریم کورټ کې چیلنج کړی وو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو د اسمبلیو د تحلیل کې دوه صد پاسه دوه نیمه میاشتې وشوې. د پاکستان آئین وایي د اسمبلیو تر تحلیل کې دوه وروسته په کار ده چې په نوي ورځو کې نوي حکومت لپاره انتخابات وشي. که څه هم د انتخاباتو ترسره کولو لپاره په یادو دواړو صوبو کې نگران حکومتونه جوړ شوي، خو تر اوسه انتخاباتي کمیشن، سپریم کورټ او وفاقي حکومت د انتخاباتو لپاره په نیټه نه دي سلا شوي. دا چې د یادې مودې تر پوره کېدو وروسته بعد آئین او قانون تر مخه د اوسنیو نگران حکومتونو حیثیت سوي، تفصیل درته دی ریپورت کې وړاندې کوو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د آئین مطابق انتخاباتي کمیشن بعد اسمبلیانو د تحلیل کېدو وروسته په دریو میاشتو یا نوي ورځو کې شفاف، منصفانه او پوره من انتخابات کوي او د دې لپاره نگران حکومتونه جوړیږي، په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اسمبلیو د تحلیل کېدو صد پاسه دوه نیمې میاشتې وشوې، خو لا هم انتخاباتي کمیشن، سپریم کورټ او وفاقي حکومت په یادو صوبو کې د انتخاباتو لپاره په نیټه هم نه دي سلا شوي. دا چې د دریو میاشتو یا نوي ورځو پوره کېدو وروسته به په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د نگران حکومتونو آئینی او قانوني حیثیت اسوي. د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر بیرستر فیروز جمال کاکا خیل د اپریل په دویمه مشال لیډیو ته وویل چې د آئین تر مخه نگران حکومت ته د انتخاباتو مینډیټ یا اختیار ورکړل شوی وي، او دا حکومت تر هغې دوام کوي چې سو پورې انتخابات نه وي شوي.
تاسو خو قانون آئین وګورئ نو په هغې کې دا بالکل نه دي لیکلي چې مثال دی دا نگران سیټ اپ د دریو ورځو د پاره، د نگران سیټ اپ چې کوم دی د هغې مینډیټ دی د کنډکټ آف الیکشنز. تو چې هغه الیکشن چې کله مثال دی خپلو کې فیصلو کې الیکشن کمیشنو کې گورنرو کې پریزیڈنٹو کې سپریم کورٹو کې هر څوک چې وکړي چې کله پورې هغه الیکشن نه کنډکټ شوی نو دی خپل رول به کنټینیو کوي. وجہ دادا چې سو پورې چې الیکشن نه شوی فار ایگزامپل نو نگران سیټ اپ تاسو لري کوي نو دغه ڈے ٹو ڈے رننگ به څنګه لکه څوک به چلی.
خو د پېښور های کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر ارباب عثمان وای چې د پاکستان په تاریخ کې دا ډول صورتحال وړاندې مخې ته نه دی راغلی، نو ځکه مونږ کوم آئینی وضاحت نه لرو، خو دا هم نشي کېدی چې نگران حکومت دې د نامعلومه وخته پورې دوام وکړي. نوموړی وای په دې لړ کې بعد د سپریم کورټ لارښوونه ډېره مهمه وي.
یقیناً دا یو داسې پیچیدہ ٹیکنیکل مسئلہ دا خبر اس پر سپریم کورٹ کے ہم انڈر ڈسکشن ہی چھے بھائی کا فرض کا دا الیکشن نے کی گنو دا بوری حکومتوں بس اپوزیشن منتخو دا سے سپیلا دا سے لارا نخ کاری دا اس سے کل سپریم کورٹ دا خبر کی گنو سپریم کورٹ ہے فیصلہ دا دی دا دا غم مشروط دے خدا کے دے سی چی پا دے کے یو بل اپلیکیشن راشی په سپریم کورټ کې چیرې د دوی دغه چې کوم دی آئینی حیثیت چې کوم دی ختم شو نو د دې اوس حل به کار دی کېدای شي چې په دې کې څه ایکسټینشن واخلي یا نو څه د خدا واقعي دا ډېر ټیکنیکل دا فرسٹ ټایم داسې خبره راغله.
بلخوا د پاکستان بار کونسل پخوانی مرستیال چیئرمین عابد ساقی وای په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ په درې کسیزه جرګهګۍ په وفاقي حکومت کې شاملو ګوندونو د بې باورۍ څرګندونه کړې، نو په دې حال کې مشکله ده چې سپریم کورټ کوم فیصله کوونکی رول ولوبوي.
چې د شخړې یو فریق په سپریم کورټ بې باورۍ څرګنده کړي نو په داسې حال کې به د سپریم کورټ د پریکړې څه حیثیت وي؟ بل په نوی ورځو کې انتخابات نه کول هم د آئین سرغړونه ده چې له وجې هیواد د دې آئینی او سیاسي بحران سره مخ شوی. په کار ده چې د دې مسلې دواړه فریقین یعنی تحریک انصاف او وفاقي اتحادي حکومت د خبرو له لارې د دې شخړې څه حل راوباسي. ګونی په موجوده وخت کې خو له دې حالاتو د وتلو بله کومه لاره نه ښکاري، یعنی ټول معاملات په بند کوڅه کې ولاړ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په وفاقي حکومت کې شامل ګوندونو د سپریم کورټ په درې کسیزه جرګهګۍ د بې باورۍ ترڅنګ د دې د اورېدنو ودرولو غوښتنه کړې. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپریل په لومړۍ نیټه په لاهور کې د حکومتي اتحادي ګوندونو مشرانو په غونډه کې وویل تر اکتوبر وړاندې انتخابات به په هیڅ صورت نه مني، او دا چې د انتخاباتو لپاره د نیټې په ټاکلو باندې د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره هم هیڅ خبرې اترې نه کوي. بل پلو د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اتحادی ګوندونو لخوا د سپریم کورټ په درې کسیزه جرګهګۍ څرګنده کړې بې باوري غندلې ده. نوموړي د اپریل په لومړۍ نیټه ناوخته په ټویټر په ویډیوي بیان کې ویلي چې ولس باید د سپریم کورټ او مشر قاضي یا چیف جسټس تر شا ودرېږي. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو او د پنجاب په حکومت کې هم لویه برخه لرله، خو د ګوند مشر عمران خان په امر سږکال د جنوري په 14مه د پنجاب اسمبلی او د جنوري په 18مه د خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کړل شوه. تحریک انصاف په یادو صوبو کې زر تر زر د انتخاباتو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته بلوچستان ته جماعت اسلامي پرون په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه وربللې وه چې د ګوند او د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشی کېدو غوښتنه پکې وشوه. د جماعت اسلامي غړو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت په مولانا هدایت الرحمن مقدمه ختم نه کړي، نو دوی به له نورو ګوندونو سره په ګډه په کوټه کې پرلات پیل کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي چې له حق دو تحریک سره کړې ژمنې به پوره کیږي، خو دا کار به وخت اخلي. مولانا هدایت الرحمن د روان کال د جنوري په 14مه د یو پولیس والا د وجنې په تور نیول شوی و، خو نوموړی دا تورونه ردوي. په دې هکله تفصیل د سمد شبنم رپورټ کې اورو.
پر 3 اپریل په کوټه کې د جماعت اسلامي لخوا را بلل شوی آل پارټیز غونډه وسوه. په غونډه کې د بلوچستان پر اکوکو او د گوادر د اکتو تیریک ته مخکش مولانا هدایت الرحمن بلوچ پر نیولو خبره وسوه او داغه د خوشی کولو غوښتنه وسوه. د جماعت اسلامي د کوټي امیر اپیز نورالی مشالې ډوتول چې پر مولانا هدایت الرحمن باندې بیا ځای اف آی آر سوي که خوش نه کړل سو نو دوی به ټول ګوندونه په اعتماد کې واخلي او په کوټه کې به پرلت ووهي.
په گوادر کې سومدی مخ کې یو درنا سوي مولانا هدایت الرحمن صاحب قیادت کې زموږ وزیر اعلی صاحب ورغلی او دغه سره معاهده کړې و. معاهده ډیر موده 13 سوله په هغه باندې هیڅ عمل درآمد ونه سو. بیا مولانا هدایت الرحمن صاحب درنې ته مجبور سو د دې د مایوسی د وجې سره د عمل نه کولو د وجې سره نو درنا چې کښې شوله د درنا سوره ځ بعد بیا په هغه باندې د شپې پر 4 بجې باندې عمله وسوله. پاکی شزی، پاکی نارینا، پاکی گاڑی، پاکی موٹران ټول مات سلو، خلق زخمیان سلو او داغه په بنیاد باندې بیا افراد پری جوړ سره بیا یو کس پکې د دنیا سره رخصت سو او هغه سترنګ اوسو چا وکړه او ټول تحقیقات موجود دي. نو په مولانا هدایت الرحمن صاحب باندې غلط اف آی آرونه کټ سوی دي، کیسونه سوی دي داغه په خلاف. هغه موږ د نن پر اورام نه او مولانا هدایت الرحمن صاحب چې کوم دی هغه په قید کې دي او بې ځای دین والے دے او موږ به د آل پارټیز په ذریعہ سدی ته پیغام ورکو چې تاسو تر کومه پورې د حقوق د عوام حقوق سره مخ اړوي او د کچیر عوام حقوق نور کوي، نو دا ټول سیاسي پارټیان موږ په اعتماد کې اخلو او پر کوټ کې باندې داسې درنا کوو چې دا ټول نظام به مفلوج سی او ټول به بند سی.
د بلوچستان د اعلی وزیر کوارډینیټر اختر بچا مشالې ډوتول چې دا کدو تریک سره سوي ژمنې به قرار قرار پوره کیږي.
وعدی خو په سوکا سوکا پرکیږي، خدای خو نو نه دي د پاکستان وعده چې په 24 غانټې کې چر مایده سوی د هغه په میاش په دوی په درې په څلور په پنځه کې در سره ورسیږي. نو زموږ خلکو خو چې وایي ماښام دي وکړه ساری را پرکوه، خو د کاغذي کاروایي د کوم مایده کړې ده یا وعده کړې ده عبدالقدوس بزینجو صاحب نو انشاءالله ورته کې.
مولانا هدایت الرحمن پولیسو د جنوري پر 14مه په گوادر کې نیولی وو. نوموړی د غپلی سرتیری په قضیه کې نیول سوی کوم چې د 2022 کال په دسمبر کې په گوادر کې د احتجاج مهال وژل سوی وو. د مولانا اید ترمن د قضیه وکیل راهب ولیدی د نوموړی د قضیه په اړه مشالې ډوته وویل. د مولانا ادت رحمان یوازې په یوه مقدمه کې ضمانت نه دی سوی. دغه قضیه د گوادر په عدالت کې روانه ده. د بلوچستان هایکورټ دا مقدمه رد کړې وه چې په هغه کې قانوني تقاضې نه وې پوره سوي، چې په هغه کې دا و چې د خلکو او چیف جسټس لاره یې تړلې وه. په دارنګه نامعلومو مقدمو کې چې په زرګونو خلک وي چې مرمۍ چا چلولې یا له کومې خوا راغلې، نو د سپریم کورټ فیصله ده چې په دا ډول مقدمه کې ضمانت ورکول سي. نو مولانا ادت رحمان د دې ملک یو شاعری دی چې انصاف ورسره وسي او ضمانت به ورکول سي. د بلوچستان حکومت ویاندي پر هاظم شاه تېرو ورځو کې مشال ډډو ته وویل چې مولانا ادت رحمان یې په قانوني توګه نیولی دی. دا غیب خبره چې نوموړي په گوادر کې سړکونه تړلي وو چې ولس ته یې ستونزې جوړې کړې وې. هغې وویل چې سړکونه تړل او ولس ته ستونزې جوړول حکومت نسي زغملی، ځکه یې مولانا ادت رحمان نیولی. مولانا ادت رحمان بلوچ د جماعت اسلامي ګوند د گوادر ځایي مشر دی، خو له تېرو دوو کلونو راهیسې یې په وار وار په گوادر کې ولسي احتجاجونه کړي او ګڼو خلکو یې ملاتړ کړی. دغه غورځنګ حق دو تریک په گوادر کې د غټو کښتیو له لارې د ښکار بندولو، د سرحدي ځواکونو د پوستو ختمولو، د نشي توکو پر ضد د اقداماتو او له ایران سره د سوداګرۍ لاره د اسانه کولو غوښتنې لري. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
هم د بلوچستان په اړه یو بل رپورټ لرو. د دغه صوبې حکومت وایي هیله مند دی چې په یوه میاشت کې د ننه به د بلوچستان د ولس لپاره د صحت کارډ په نامه د صحت سهولتونه برابر کړي. دا له هغې وروسته ده چې صوبایي کابینې د دې لړۍ پیلولو منظوري ورکړې ده. د حکومتي چارواکو په وینا په دې کې به لومړیتوب ملازمینو ته ورکول کیږي، خو عام ولس به هم ترې ګټه پورته کولی شي. بلخوا د حکومت مخالفین وایي دوی د هر هغه کار استاینه کوي چې د ولس په ګټه وي، خو د دوی په وینا د داسې پروژو لپاره تر ټولو لومړی شرط د پیسو موجودګي وي. نو پوښتنه دا ده چې آیا د بلوچستان حکومت د دې پروژې لپاره پیسې لري او کنه؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې موضوع دا رپورټ برابر کړی دی.
د بلوچستان حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په یو میاشت کې دننه د صحت کارډ منظوره شوې پروژه پیل کړي. د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ وایي د صوبایي کابینې تر منځوري وروسته اوس د ولس لپاره د دې اسانتیا برابرولو زمينه برابر شوې ده. نموړي د اپریل پر درېمه مشال رادیو ته وویل د سیاحت کارډ پروژې لپاره یې ټول اړوند کارونه ترسره کړي دي.
تقریبا دا شریسته پر فیملی بده کې علاج کېدلای شي او داغه تقریبا د کارډ ما په اندازو دا دی لس لک روپۍ به د یو کارډ کریډیټ به وي. ملازمینو ته به زیات ترجیح ورکول کېږي لازمن او عام پبلک هم به دا کولی شي دغه ته ملاوږي، صرف په ملازمینو ته به نه ده. نو انشاءالله امید دا دی نور تیاری ټول ورته سوږي ده.
خو نور محمد دومړ وویل چې تر اوسه لا کومه خاصه نیټه نه ده ټاکل سوې چې کله به د دې پروژې په رسمي توګه پرانیست کیږي. د بلوچستان حکومت دا پروژه په داسې وخت کې پیلوي چې د حکومت په وینا صوبه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. په صوبایي اسمبلی کې د حکومت مخالفو ګوندونو یا اپوزیشن مشر ملک سکندر اډوکیټ مشال رادیو ته وویل دوی د حکومت د هر هغه کار ستاینه کوي چې د ولس د ښېګړې لپاره وي. خو د ملک سکندر اډوکیټ په وینا د صحت کارډ د بریالۍ کېدو لپاره مناسب فنډ ضروري دی. د ویل
نو هر څه عمل ته باید سړی په ښه وګوري. فلالې په نت کې دغه نشته، خلکو دومره ځپلي دي چې له یو خوا یو مدد ور ورسېږي. سړی دا خبره پر دا باندې چې که فیډر ګورمنټ دوی ته خپل حق د پیسو هوا کې دوی مطالبه ورسره کړې ده، دا خو نه ده ګران. که پیسې نه وي بیا به ستونزې وي، ستړیا به وي.
خو د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې دوی وار له مخه د پیسو ستونزه هواره کړې ده.
له ډېره وخته څخه د دې پیسې موږ له ټولو حساب کتاب څخه جلا کړي وي. دا د اوس نه ده، دا تقریبا بل وارم دا کابینټ ته راغلي ده خبره، او دا تقریبا له ډېره وخته به دا باندې کار روان دی. نو باقاعده د بجټ حصه ده، نو دا سیدی دا پیسې د خپل ځان له خپل پیسې بلدي ټول معاملات سره جلا دي د پیسې پرتی.
که څه هم نور محمد دومړ دا ونه ویل چې د څومره وخت لپاره ورته څومره پیسې ایښودل سوي دي، خو تر دې وړاندې یو شمیر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی و چې وار له مخه ورته څه باندې 15 ارب روپۍ بیل سوي دي، چې د صوبې 13 لکه کورنیو ته د صحت کارډ له لارې د مفت علاج زمینه برابره کړي. د بوري یا لورلای یو ګزن وهلی اوسیدونکو فیروز خان کاکړ وای که حکومت دا اعلان پر رښتیا عملی کړي، نو د صوبې له بیوسه خلکو سره به ډیر مرسته وسی.
موږ په دې کارت باندې ډیر خوشاله یو چې حکومت کم کارت اعلان کړی دی. موږ ډیر په خوشاله یو که حکومت واقعي هم دا ګام واخلي چې دا کارت واقعي هم جوړ کړي، چې دا پاتې نشي چې مطلب صرف اعلان پاتې شي. نو غریب خلق در په در دی، اعتماد دی، کونډې دی، او دلته خلق ډیر له مشکلات سره مخ دی. دا د غریبانو لپاره کینن هم ډیر ښه ګام دی که واقعي حکومت دا ګام پورته کی پسیمانه وکی.
د یادونې وړ ده چې د صحت کارت د خیبر پښتونخوا حکومت هم خپل ولس ته ورکړی دی، کوم چې خورا بریالی او د غریب ولس لپاره ګټور بلل کیږي.
دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو خبرونه کې ورجو جنوبی وزیرستان ته د دغه ضلع اوسیدونکو د موبایل نتورک او انټرنیټ د سہولتونو غوښتنه کوي. دوی وای چې د 1300 ورځو راهیسی په سیمه کې انټرنیټ کار نه کوي او حمله دی وجې دوی ډیر د مشکلاتو سره مخ دي. بل خو چارواکي وای هڅه کوي چې دا ستونزه زر تر زره هواره کړي. په دې هکله نور تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې ورو.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نه د موبایل نتورک او انټرنیټ سہولت غوښتنه کړې ده. د سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا سیمه اوسیدین کې په دغې باره کې ویایي.
لور وزیرستان پا دا که انترنت چه کیم دای یا خو بخی هنکم زرائی دای پا زن دا سیلاکی دی چه که وانا بازور وانا تحصیل چه کیم دای پا غک شه دیتا نتورک شا چار کی موبایل نتورک چار دا سپیرانه کی چه برمل تحصیل چه کیم دای پا غک شه پا سلک شو لاست فیصد علاکی چه کیم دی آغا سایی چار کی و دا تیلاست فیصد چه کیم دی دا که دیتا نتورک چار نکی.
دی سویلی وزیرستان اپر زیلی کوٹکی سیمه اوسیدین کای شیرزاده مسجد ویایی چې په ضلع کې موبایل نتورک او انټرنیټ چار نه کوي، چې په وجه یې د سیمې خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
چې په کې مې علاقې شه نتورک شته دی لکه کوټکای ماکین سره روغه لادا تیارزا دغه علاقې شه نتورک شته دی، خو صرف یو فون نتورک دی. خو په داسې ها 3G 4G چې کې مې انټرنیټ سیستم دی هغه کلا باند کو کلا کولاو کو په نشت بندې شمیر دی لکه چې نوی دغه څه دو کې مو سروې کال ډیویژن دی شک تو شوال 3G 4G خوڅه کې په دا علاقې شي بیخي موبایل نتورک هم چار نه کوي. نو د میجو چې کوم بهر اوسیدین کای خلک ته بهر ملکین اوسیدین هغه خلک ته ډیر سخت تکلیف تا ورته چې د کور سره رابطه کول بیخي نشته دی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی سیمه اوسیدین کای ضیاءالرحمن چې دا وخت د متحده عرب امارات دوبی ښار کې د مسافری ژوند تیراوی خپل سیمه کې د موبایل نتورک او انټرنیټ چار نه کولی په واجه خپل مشکلات په دا رنګ بیانوي. مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې د موبایل نتورک او انټرنیټ غوښتنه د ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې تکشه شوه. هغه وویل
دا انټرنیټ خو داسې ده چې تاسو پته ده زموږ د ساوت وزیرستان حالات هم داسې ټیبل نه کله څنګه کله څنګه خو بهر شکر دی تیرې میاشتې مثلت زیات تر لاخو کې اویلیبل نه کم زګونو کې چې نشته نه خو موږ د موبایل نتورک والا سره خبره کوو چې کم کنسرن سلولر سرویسز دي هغې سره به خبره وکړو نو چې کوم ځای کې نه دی اویلیبل انشاءالله موږ خپل کوشش کوو چې کم نور ډیویژن کې څنګه نت اویلیبل دی زموږ اپر وزیرستان کې مدار شپدي علاقو کې نت اویلیبل او خلک کومه څنګه شکایت
دي. د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې دا هم وویل چې که د پاکستان حکومت دوی ته د موبایل نتورک او انټرنیټ حق زر ویر نه کړي بیا به دوی خپل دا حق په احتجاج کښې په غوښتنې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د دې رپورټ سره د مشال ریډیو د روانې غړې نیمای ته ورسېدلو. په پېښور کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. د انیس اجمل نه د دې ساعت د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری پرون په لړکانه کې خبريالانو ته ویلي چې د انتخاباتو د قضی او د دوه لپاره د سپریم کورټ د ټولو ججانو بنچ جوړ نشو نو داسې سیاسي بحران به رامنځته شي چې ورسره په هیواد کې د پوځي واکمنۍ یا مارشل لا راتللو اندېښنه ده. بلاول بھٹو زرداری دا خبرې په داسې وخت کې کړې چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بنیال د 15 کسیزه جرګه کې ماتېدو باوجود هم د خیبر پختونخوا او پنجاب ټاکنې تر اکتوبر پورې ځنډولو لړکې اورېدنې ته دوام ورکړی دی. ټاکل شوی چې نن سپریم کورټ د خیبر پختونخوا او پنجاب د ټاکنو لړکې خپل پریکړه واوروي. پرون د مشر قاضي عمر عطا بنیال په مشرۍ کې 3 کسیزه جرګه د دې قضیې اورېدنه وکړه. فیصله یې تر ننه پورې محدوده کړه. دا اورېدنه د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په عدالت کې د پنجاب انتخابات د اکتوبر تر 8 ځنډولو خلاف په جمع کړل شوي درخواست کیږي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې تیر ماسپوتن 2 پولیسان وژل شوي دي. د کوهاټ پولیسو رسنیو ته په لیکلي یو بیان کې ویلي چې دې پولیسانو په ټاپو سیمه کې د دراوو پر مهال ډیوټي کوله چې ور باندې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په کوټه کې په ټول ګوندیزه غونډه کې د جماعت اسلامي او د حق دو تحریک مخکخ مولانا هدایت رحمان د خوشي کېدو غوښتنه شوې ده. پرون په کوټه کې جماعت اسلامي ګوند د ټولو ګوندونو غونډه رابللې وه او ویلي دي ک مولانا هدایت رحمان خوشي نشو نو دیبا پرلت وهي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي دغه پیسو چې دوی د روان کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په مد کې غوښتي دي یوازې 15% ترلاسه کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر مایک پومپیو د اپریل په 3مه اوکراین ته سفر کړی چې له کیف سره خپل ملاتړ څرګند کړي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړو. اوس ورځو نړیوال ریپورت ته. د ناتو مشر یانس سټولټنبرګ پرون ویل چې فنلند به د اپریل په 14مه یعنی نن رسمان د دې اتحاد یو دیرشم غړی شي. بلخوا روس په ناتو اتحاد کې د فنلند غړیتوب ته په پام خبرداري ورکړي چې ناتو د دوی ګډې پولې ته نږدې په دغه نوي غړي هیواد کې ځواکونه ځای پر ځای کړي نو ماسکو به هم دغل تخپل دفاعي ځواک پیاوړی کوي. په دې هکله نور حال د نوریاس نوری رپورت کې اورو.
د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ وویل دی هیله مند چې سویډن به هم وکولی شي چې په راتلونکو میاشتو کې له دې تړون سره یو ځای شي. د سټولټنبرګ په وینا د سیشن بیل ماسپښین وروسته به د لومړي ځل لپاره د فنلند بیرغ د ناتو په مقر کې په رپیده راشي. سټولټنبرګ زیاته کړه دا به د فنلند امنیت د شمال د امنیت او په ټوله کې د ناتو لپاره یو ښه ورځ وي. د ناتو سرمنشي وویل ترکیه به چې وروستی هیواد و چې د فنلند غړیتوب یې تایید کړ رسمي سند د سیشن بې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ته وړاندې کړي. د سټولټنبرګ په خبره له هغې وروسته به نوموړی له فنلند نه هم وغواړي چې ورته سند ور وسپاري. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او دفاع وزیر انتی کایکونن به د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو سره یو ځای په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې دا د فنلند لپاره یو تاریخي ورځ بلله او زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د فنلند تر ټولو مهم هدف دا وي چې له اوکراین د ناتو پر ملاتړ ټینګار وکړي ځکه روسیې تر اوسه خپل غیر قانوني یرغل ته دوام ورکړی دی. هاویستو زیاته کړه موږ غواړو په ټوله یورو اتلانتیک سیمه کې ثبات او امنیت پیاوړی کړو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګروشکو وویل چې موسکو به په ناتو کې د فنلند غړیتوب په وړاندې د اړتیا په صورت کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. د روسیې دولتي خبري آژانس ریا نوویستي د ګروشکو له قوله ویلي چې نوموړي ټینګار کړی چې که د ناتو نور غړي د فنلند په خاوره کې ځواکونه ځای پر ځای کړي روسیه به هم په لویدیځ او شمال لویدیځ کې خپل پوځي ظرفیت پیاوړی کړي. هغه همدارنګه ویلي چې روسیه به نور اقدامات هم وکړي تر څو نظامي امنیت ډاډمن شي. فنلند او سویډن د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له ناتو سره د یو ځای کېدو پریکړه وکړه. ترکیه او هنګري د سویډن تر څنګ د فنلند غړیتوب پروسه هم ځنډولې وه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په وړاندې د ناتو د دغو دوو غړو مخالفت تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی خو د ناتو سرمنشي وویل دوی به سویډن یوازې پرې نږدي او زیاته کړه چې دا هیواد هم دې ته ډېر نږدې شوی چې د دې تړون بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. هر کال د اپریل سلورمه یعنی د نننه تاریخ د ماینونو یا ځمکلان د بمونو په اړه د پوهاوی او بیداری زیاتولو لپاره نمانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د ځمکلان د بمونو د چاودنو پیښې مخې ته راځي. په دغو کې یو جنوبي وزیرستان هم دی. هلته د بشري حقونو فعالان وایي په بره جنوبي وزیرستان کې دغه مسله لا نوره هم زیاته ده او زیاتره پکې ماشومانو ته مرجوب لاوړي. د پاکستان پوز بیا وایي چې دوی دغه سیمه له ماینونو پاکوي، خو ځایي خلک وایي چې دغه مسلې ژوند هر وخت له خطر سره مخ کوي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد اورو چې د ماین چاودنې ښکار شوی محمد راشد خان په خبرو پیلېږي.
دا د جنوبی وزیرستان د سره روغ اوسیدونکي راشد خان دی چې د 2000 کال د جولای پر اوومه نیټه د خپلو ملګرو سره د ګورګورو ټولولو لتلی وو. هلته د ماین چاودنې اخکار شو. راشد خان چې په هغه وخت کې عمر 14 کاله وو، مشال ریډیو ته وایي اوس په لسم جماعت کې سبق وایي. لومړی ورته په زده کړو کې ډېر مشکلات وو، خو اوس ورسره عادت شوی دی. د راشد خان نیکه محمد خالد مشال ریډیو ته وایي په دغه وخت یوازې راشد نه بلکې د هغه بل انوسه هم ژوبل شوی وو. هر کال د اپریل سلورما د ماینونو په اړه د پوهاوي زیاتولو او د ماینونو د پاکولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په زیاترو هیوادونو کې ماینونه د جنگونو پر مهال ښخ کړل شوي دي. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو، خاص کر جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال بمونه ښخ کړل شوي دي او هلته یې وخت په وخت د چاودنو پیښې رپورټ کیږي. له جنوبي وزیرستانه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علمزیب مسید چې په خپل سیمه کې په 2013 کال کې د ماینونو مسله راپورته کړې، وایي ډیری د ماین چاودنو پیښې میډیا ته نه رارسي.
په جنوبي وزیرستان کې د لین ماین واقعیت چې کوم دي، د اپریشن رای نجات چې کله نشوي د 2009 نه پس چې کله خلک ریپیکریشن یې شروع شو، نو دا ټایم نه شروع کیږي د 2012 نه 2013 نه، نو بیر حال دا چې کوم دي دا واقعیت ته یو ټایم نه شروع شو. اوس پورې چې دا کوم موږ ته
وزیر مشال ریډیو ته وایي د ځمکلان دي بمونو په چاودنه کې ساروي هم زیات په نښه شوي دي.
د نور ځناور دي لکه د ځنګل ول ځناور چې کوم دي، اکثر کې دغه ته هم ورخلاصيږي، نو هغه خو په میډیا باندې نه راځي. څه چې کله انسانان پکې ووژل شي یا لاسونه یې پرې شي یا پښې پرې شي، نو هغه پکې میډیا باندې راځي. لکه اډیمي بیس باندې دا شي چې کوم مینونه دي دغه خلاصيږي.
عابد وزیر ته هم وایي زیاتره د ماین چاودنو په پیښو کې ماشومان بنخښ شوی دي. همداسې یو پیخه د 13 مارچ په 19 د جنوبي وزیرستان د سره روغې تحصیل په جنتا میرویش خیل کلی کې وشوه چې پکې د 11 کلن ماشوم حزب الله خیلاس ژوبل شوی. د هغه پلار فقیرزاده مشال ریډیو ته وایي زوی یې لوبې کولې چې هلته پروت ماین پرې وچاودید.
بلوڅه ورډه سوای ولوسی په دا واه واه شه پرېښو
د پاکستان پوځ په تیرو کلونو کې په بیا بیا ویلي دي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمک لاندې بمونو پاکولو چارو ته دوام ورکړی دی. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان مشال ریډیو ته وایي پر دغه مسله پوه دی او هڅه یې ده چې سیمه زر تر زره له ماینونو څخه پاک کړی شي. په پاکستان کې د دوامدار سولې او پرمختیايي چارو سازمان ایس پی ای ڈی او د 2021 کال د دسمبر په 6 په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې په 2021 کال کې په خیبر پختونخوا کې د ماینونو 25، په بلوچستان کې 25 او د اسلام آباد تر واک لاندې کشمیر کې 4 چاودنې شوې وې چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. افغانستان کې د طالبانو حکومت غواړي چې د خپل پوځي ځواکونو شمیر 2 لک ته ورسوي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دفاع وزارت ته ویلي چې اوزګاره طالبان دې په پوځ کې شامل کړي، خو د پوځي چارو شنونکي وایي چې هیوادونه خپل اقتصادي وضعیت او ګواښونو ته په کتو د خپل ځواکونو شمیر زیاتوي. په دې هکله تفصیل د اسمت ساروان رپورټ کې اورو.
د طالبانو د حکومت د تشکیلاتو او معاشاتو کمیسون دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې وزګار یا بې سرنوشته طالبان په دغه وزارت کې وګماري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي د پریکړه د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي تر مشرۍ لاندې په یوه غونډه کې شوې ده. څرګندنه ده چې څومره طالبانو وزګار دي او دندې نه دي ورسپارل شوي. تر دې وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درسیز قاری فصیح الدین له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د دفاع وزارت د ځواکونو شمیر اوس 150 زره دی، خو دوی غواړي چې دا شمیر 2 لک ته زیات کړي. د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال یوه لویه اندېښنه دا وه چې که بهرنۍ مرستې نه وي، آیا افغانستان د 2.5 لک کسیزې اردو د تمویل او ساتلو وس لري؟ د افغانستان د جمهوري حکومت د مهال د دفاع وزارت په خوانی سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل وایي چې د اردو لیکې د بې سرنوشته کسانو د ډکولو لپاره نه دي، هیوادونه کورنیو او بهرنیو تهدیدونو ته په کتو اردو جوړوي.
طالبانو کسان په نورو کسبونو او کار باندې نه پوهیږي، نو دی غواړي چې دا په اردو کې ځای په ځای کړي، او دا په خپل یو لوی خطر دی په آینده کې هم طالبانو ته او هم د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره. نو په دې اساس باندې د اردو جوړول یو مسله ده، د اردو ساتل، انګیزه ورکول او مصارف ورکول دا بله مسله ده چې په آینده کې به دا افغانستان د زیات مشکلات او بحران سره مخامخ کی، ځکه چې همیشه جنگی افراد چې اضافه کیږي نو دا بیا بې ثباتی رامنځته کوي.
د جمهوری حکومت له پرزیدو وروسته طالب مشانو ویلی و چې 2.5 لک کسیزه اردو کافی گنی. د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین ویلی چې په نوی ملی اردو کې د پخوانی حکومت پوځیان هم شامل وي، خو دا په داسې حال کې ده چې ځینې راپورونه وایي طالبانو په وروستیو کې د دفاع وزارت شاوخوا 2000 کارکوونکي په کور کښېنولي او د تقاعد معاش هم نه ورکوي.
د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام
او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي ریاست د دې هیواد د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب په چاره کې ناکامه شوی دی. دا له هغې وروسته ده چې تېره اونۍ ناسرګند وسلوالو په کراچۍ کې یو هندو وګړی او په پېښور کې یو سیک او عیسوي وګړي ووژل. د پېښور پولیس وایي د کاشف مسیح او دیال سنگ د وژنو مقدمې یې د نامعلومو کسانو خلاف درج کړي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د دواړو وژل شوو کسانو له کورنیو سره د 15 لک روپو د مالی مرستې اعلان کړی دی. تفصیل د مجید بابر ناورو.
د دغه پیښو پر دې عمل کې د اپریل په 2 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان وویل چې دا نهمه ماده هر انسان له د خوندي ژوند حق ورکوي او ریاست د دې لپاره ذمہوار دی.
د انسان دا خو د هر شهري د هر انسان دا حق دی چې آزاد ژوند تحفظ دی او کرشي ریاست د دې حوالے سره ذمہ دار دی. بیا د خصوص آگ خلق چنگا سکٹو لنا رائے ادارا شان کے نور جیسی گروپ بنا دی ملنا تبیخ پلا پختنی سی میں کی نہ مسلمان کی وشیا فرقے والا واخلو دادا شان کے رات اور غیر مسلم چی یا قادیانیان والے خبر کو دا ټول خلک چې د خطرې سره مخامخ دي او د خطرې ته ښکار ګروپ په شکل باندې موجود دي. د دې د حوالې سره د ریاست ذمېداري دا جوړېږي چې د دې لپاره خصوصي اقدامات وکړي. شي تر پورې موږ دا مایوسي اظهار کوو چې اوسه پورې ریاست د خپلې ذمېدارۍ سرته رسولو هڅه ونه کړی. شو ریاست هغه یو خوشګوار ماحول یا پرمن او فضا پیدا کولو کې
په پېښور کې د عیسوي ټولنې سره تعلق لرونکی د دوو بچو پلار کاشف مسیح د اپریل په لومړۍ نیټه په داسې حال کې د ناصرګند وسلوالو لخوا وژل شوی چې عیسویانو د پېښور په ګډون په ټوله نړۍ کې د ایسټر یا لوی اختر دستوري لمانځلې. د پېښور د کوهټې د آل سنت چرچ کلیسا یو غړي یاسر بټي د اپریل په 2 مشال لیډیو ته وویل چې یو کال مخکې هم په دا ډول هدفي برید کې د عیسویانو یو 15 کلن مذهبي مشر ویلیام سراج وژل شوی و چې قاتلین یې دې د منې دی نیول شوی. خو مونږ بیا هم د مذهبي یووالي خبره کوو.
زه خپل د آلشن چرچ نه مې او زه د بلاسټیک ټم کنه ما غا چرچ کې زوم کنه زما غا چرچ ممبرشپ ته ورځ خپل عمر ټمو نو مونږ کله داسې سوچ نه راغلی مونږ را هلته دونه غټه اسانی مو شو بیا مونږ زو زمونږ همیشه کوشش ده چې مونږ د انټرفیډ هارمونی باندې سونه کارو کو هغه خدای ورته پېښور کو ډېر پیسفل دی او مونږ خو کله داسې خبره نه دی اورېدلې پېښور کې سپیشلی. خو دا نه چې کوم واقعي وشو نو دې په حوالے سره مونږ خپل هم پریشان وو چې دا لږ عموم مینځ کې یو اختلافات اور دا مذہبی ہم امان بھی سے پدا خراب کولو
په پاکستان کې د سیک ټولنې یو مشر رادیش سنگ ټونی د مارچ په 13 په پیښور کې د وژل شوي دیال سنگ د وژنې پر دې عمل کې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له 2014 کال نه تر دې مهاله د دوی د ټولنې دا 9 کس دی چې په هدفي بریدونو کې وژل کیږي چې له وجې د سیک ټولنې کورنۍ د خیبر پښتونخوا کړې کوي.
خلق چې کم دینو حسن عبدال تا ننکانا صحاب تا لاہور تا کراچی تا دس ټول چې کم دینو دلتنا پی خور نا مائیگریٹ شو دیر میکسیمم خلق خوم دا غری چی اگئی مطلب آلتا پنجاب کم نتل غری اگئی چی مونگ انڈیا تا زو آلتا مونگ تا ذہنی سکون دے آلتا چی کم دینو مونگا مطلب سوک تنگئی نا سوک زمونگا پٹکے تا لاس نا چی سوک مونگ تا کنزل لکی دا چی کم زمونگا نظام تعلیم دے
د رادیش سنگ ٹونی په خبره په 2013 میلادي کال کې په تنګي سیمه کې په لومړي ځل یو سیک حکیم بګوان سنگ چې کله په نخښه شو نو له هغه وخت نه هم دا هدفي بریدونه روان دي. د پیښور د رحمان بابا تانی یو چارواکي د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د دیال سنگ د وژنې مقدمه د نامعلوم وسلوالو پر ضد درج کړې ده. دا راز د سپینې وړۍ د تانی یو چارواکي سرتاج رسنو ته ویلي چې د عیسوي ټولنې غړي او د پیښور د میونسپل کمیټې کارکونکي کاشف مسیح هم د ناسرګند وسلوالو لخوا وژل شوی دی. تر دا مهال د دیال سنگ او کاشف مسیح د وژنې ذمواري چا نه ده اخیستې، خو په کراچۍ کې پولیسو د وژل شوي هندو ډاکټر بیربل ګینانی د وژنې په تور د هغه سره په برید کې جوبل شوي مرستیاله ډاکټره خورتولې نیولې ده. پولیس وایي له هغې نه پلټنې روانې دي او هغې پولیسو ته ځینې بریدګر په ګوته کړي هم دي. بلخوا د اطلاعاتو اقلیتونو په برخه کې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر فیروز شاه کاکا خیل د اپریل په درېمه مشال ریډیو ته وویل چې د کاشف مسیح او دیال سنگ د کورنۍ لپاره د مالی مرستې اعلان کړی او پلټنې روانې دي.
هغه بیویشتو په خپل دکان کې او د ده فرس کزن او هغه یو نیم کال مخکې همدغه شانه دسا کې مړ کړی وو. نو هغې ته بیا زه ورغلم هلته کور ته، چیف منسٹر صاحب په هغې ډېر سخت ایکشن اخیستی وو. نو ما د سی ایم د طرفه او د حکومت د طرفه چې کوم دی نو 15 لکھ روپۍ هغې ته اناؤنس کړي او بیا پس په سبا باندې هغې پرون نه بل ورځ نو مسیح صاحب هغه کریسچینو نو هغې عمر کو په لاره کې روان وو. هغې ته ماته کور ته ورغلم او هغې له 15 لکھ روپۍ چې کم دی نو اناؤنس کړي.
له 2013 میلادي کال راهیسې په پېښور، کوئټه، لاهور او یو شمېر نورو ښارونو کې مذهبي ډګکي په بمي چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل کېږي. دې تازه وژنو په عیسوي او سیک ټولنو کې د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه ویره خپره کړې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونو کې یو وار بیا ورځو افغانستان ته. په خوست کې لسګونو بې وزله کورنیو ته وزې، بیزې یا چیلې ورکړل شوې دي. خلکو په دې اقدام د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. ویلي دي چې له دې سره به یې ډېرې ستونزې هوارې شي. په خوست کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د وزو ورکولو دا منصوبه چې د خوست د اړیکو دفتر لخوا پلي شوې، مالي لګښت یې خواو 5.5 میلیونه افغانۍ دی. دوی زیاته کړې چې دا مرستې د سویس هیواد نړیوالې پرمختیایي ادارې لخوا ورکړل شوې دي. تفصیل د نصیب الله الوخیل رپورټ کې اورو.
په خوست کې د باک صبریو، تریزیو او مساخیل ولسوالۍ همدارنګه دریو مرکزی واحدونو متون، شمال، لکړ 240 بېوزله کورنیو ته نسلي او شیدې ورکوونکي وزې ورکړل شوې. د مسؤلینو په وینا یا د برنامه چې د خوست د اړیکو دفتر لخوا پلی شوه، مالي لګښت شاوخوا 4 میلیونه افغانۍ و چې د سویس هیواد نړیوالې پرمختیایي ادارې لخوا ورکړل شوې دي. د برنامه مسؤلین وایي بېوزله کورنیو ته د وزو ورکولو څخه موخه دا ده چې هغوی له اقتصادي اړخه تر یوه بریده د نورو له محتاجۍ وشغورل شي. د لکنو اوسیدونکو محمد غنی مشال روډیو ته ویل
او وظیفه په دې اساس روکلی چې کلی ته سروې روغلا او آیتون روغلا بیا کورونا کتل او کورونا چې کلا وکتل مو کوریا مصاحب وګڼل شي دا مصاحب درې دی پای مونږ نومې ولې کړو. ان شاء الله ضرورت اړ ډېر وته او ان شاء الله ډېر سندې به حال شي دینه مونږ ته شو دې ضرورت دا مستی کړای شو خاطر چې ډېر کوی غا ان شاء الله دې نه کیدا شي جرما جوړ شي.
د مرستې یو بل تر لاسه کوونکی محمد وزیر چې د لاس مزدوري کې وای د کور سروې د خزو دیو ټیم له خوا شوی او د دوی د بیوازلۍ له دوه وروسته ورته نوم لیکلای دی.
مونږ ته زنانا راغلې غریبونه لټول قتل چې راده مستحق ده چې د ته وزاویر کړل شي خپ دمره گزاره کیږي چې مقصد هغه بل سول نه پخلوسی چاو خزي ګرځي ګړد کو شکر دې نه پخلوسی خو مقصد دې استفاده دې سریاخه کی چې شوب دې ته نو خو چای ته نو خو صلاح ته نو خرص همغه اقتصاد یې سره جوړیږي.
د وضو یو سوداګر سمې اولاوي دوی دا وزې د نیمروز او هلمند ولایتونو څخه راوستي او دای خنسل دې چې کال کې دوه بچی راوړي او بلې شیدې دې وړې کورنۍ د پاره بسنه کوي.
دام د نیمروز د هلمند نروستلې دي دا ډېر ښه نسل لري دا یو یو دوا درې درې بچی لري ډېر په مشکلاتو مروستلې ځکه چې دوی شپې واورېس په ګاډي کې مزال لای دام دې تر وسې دا د غربونو خلکو ته پوره ډېر خست پاله دا کړای شي چې وړکی مشوم ته دوه درې مشمونه ته شو دی ورکی یو څه نه چای او نه خړای شي مستې او نه کړای شي ډېر استفاده ونه خوسته.
بلور ته د برنامه پلي کوونکې وای کڅه هم دام رستلګه ده خو بیا هم به وزله خلکو لپاره خده او یو څه گزارې ور باندې کیږي. د اړیکو دفتر د کرنې او مالدارۍ د برخې مسؤل حبیب الرحمن خالقي وویل
دغه کورنۍ غریب کورنۍ وي دیوغه پیاله شودې ممکن د غریب کورنۍ ته زیات شي او دغه نسلي وزيدي په یو کال کې تقریبا دوا واره بچی زګوی بعضی وزې داسې وزې پدې کې موجود دي چې دوا بچی ودري بچی هم زګوی نو دې کولای چې هم دې غوښه نه استفاده وکړي هم دې پښم نه استفاده وکړي هم دې بچی نه استفاده وکړي ځکه چې یو ماشوم شو دې ورته ورسوي یعنی ډیر نه چیز کومک نه خدي غریب کورونه لپاره بیا یو څه کېدای شي
په خوښ کې د نړیوالو بنسټونو لخوا داسې مهال لزګونو بيوزله کورنوي سره د دوی د اقتصادي حالت د خکېدو په خاطر د نسلي او شیدو ورکوونکو زوم راسته کېږي چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په افغانستان کې د پخوا په پرتله له ډیر څخه تر څلوېښت سلنه پورې د بیکاری کچه لوړه شوې ده.
د مشال رادیو د سې شنبه یا نهې اونیزې خبرونې حجره په لس نیمو بجو، د ځوانانو غږ په یوه بجه، سروې په دو نیمو بجو، باډیوې په دریو بجو، د مشال رادیوي مجله په څلور نیمو بجو، د کرخې په غاړه په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دی د دې غړی اخیری ریپورت ورزو په پیښور کې د تراوو د منځنه ورستا د پام وړ شمیر ازوانان هر ماسختن په حیات آباد سیمه کې د خوړو لپاره مشهور ځای حیات آباد فوډ سټریټ یعنی د خوړو کوسه ته ورزي. دوی د پېښمنی پورې خوراک خاک کوي، ګپ شپې لګوي. له دې ځوانانو اکثره یې د قبایلی ضلعو دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری د اپریل په دویمه د شپې ناوخته د دوی خواته ورغلی، ورسره یې خبریا ترې کړي. دا ځوانان وای په پیښور کې د امن احساس کوي او ځکه غواړي چې لږ تر لږه د روژې میاشت په همدې ښار کې واړوي. په دغه موضوع باندې زموږ همکار فرهاد شینواری تفصیلي رپورټ را لېږلی.
زه محمد الیاس چمکنی بیسیکلی کورم یم. پنځه شپې کسان تراونه پاس دلته مو راشو او دلته خو خېستا ماحول دی. بس چای کوا چای انجوای کو، مطلب وریجه او دلته بنو بیفلا او کوای مزیدار دی، چای مزیدار دی. د کوم ټورنمنت شروع دی دام انجوای کو، مطلب ډیر زبردست ماحول دی. نه پرچمی پر مو دلته ناسو
نو په کورم کې داسې ماحولی شپې نه پس اغا کلی علاقہ دے تراوی وشی اغنا پاس تا خالق روم کئی وغا بہار نہ روزی ظلم عدل تا دے ڈیر امن لیول سرا خود دل تا ڈیر زیاد اغ دے پار دے
ز وزیرستان سرا تعلق سا تما عمر نامہ میدا دل تا مون پوش دل تا حیات آباد کوسی گو پیشٹور ڈیر خون کئی مون رازو ڈیر شغل زیر امن زیر مون کو وزیرستان کے طور تیاری کتلی دی دل تا خول تا اونر ناشتا نہ پشتٹو ناشتا دل تا بس اللہ تعالی نے متن دی میجے تاروینا بعد روزی خاطر موشی په 10:30 بجے زرغونی جماعت کې تقریبا 2 بجے 2:30 بجے بر مجدولوی میجو یارون دوستون وی وزیر د وړ او مسید د غوند له میج غب شه برابر وی مو فوټبال ډیر شوق دی.
نمام فرمان وزیر ده د شمالي وزیرستان سره تعلق لره. مو خوښتش ته ار مخام ترو مستون ترونه بدل ترشو دلته خو د هیتابات نه علاوه صدر ټاون جیل کې څومره خلک ټول درځي. خو اکثر د مونږ کم د وزیرستان خلک دی په کې زیاتر زکوي چې هغه کلی نه دلته راغلي دي او خاص کر شغل ډیر دی شوکیان ډیر دی. نو ټول مونږ د علاقې خلک یو د سوسایټي په بنیاد دلته مونږ ټول سره جمع کې ګپ شپ مو لګي روش کړه یعنی دی ورسره سیکونه دی کوټه چای د سپیشل ډیر مشور دی. دلته نو بنو پلا بالکل او شوه دی
رحمان الله دلته میرو بنو به پلاو چه دی شو په تیزی سره ماشاءالله روان دی. تقریبا ځکه چې فرست ټایم دی مو په پیښور کې کار دی یو پینډا مشوره دی او بنو به پلاو په نام باندې دا مشور دی ماشاءالله افطاری کې صفه شو راشي. تقریبا اکثریت میشته بلې ډا کې او د افطاری نه بعد خو بیا داسې راشو لګی چې میرو ویټرون پر آسینا پښمنینا ګنټا مخ کې کلوزینګ ورشي بند شي. تلته هو تاسو تپاده ده کنه بدامنی او دا دهشتګردي دا مسله لګیا دي کنه دی واجی سره او د زوی ماشاءالله شو پروگرام نو ڈور بھی اونس یغ بھی پکے نیات خو میں داز کا جون دا بالکل یو جنات ماحول دے
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو .com کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی